په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده، چهار شنبه ده، د ورځې اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 22مه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. طالبان باید له نړۍ سره څنګه اړیکې وپالي؟ د یوه شنونکي مرکه
که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امکانو په ایالاتو شکونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه به اخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دي پر وخت ورکړل شي.
دو دنیم میستی که ماشین زرکتیات یکی لحد به اندازه دید اقتصادی مشکلاتو که یستو تراغوست افغانستان اسلامی امارد دیمون ده ماشوغه مونی که مون گردی رکت مشکلات در مقام افسیون
ده. هلمند اوسیدون که ده تاریخی ساهو ده خونده تو بغشته نکوی
ده بدا تو پا هر دول چیوی هر کسم چیوی هر کیفیت چلری ده وی ساتن باید بودی.
د نور مطالبه ترڅنګ د ازادي او اوردونکو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. له خبرونو یې پیلو. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالی سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو دریو بهرنیو استادو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلی دي. شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استادو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته له ځانونو سره لېږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت سوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې یې په ورجینیا ایالت کې او پنځه یې په انډیانا، نیوجرسي، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. دغه نجونې د یکشمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د ورځې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د سیشن می په ورځ پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې اوډلند ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هم زخمي دی، نور هم ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانګ ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوو اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت یې هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیمې برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون وویل که ایران د تړون مني واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دېشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعه یو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنې شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2014 بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سوي په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوي برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کېږي جوړ نه کړي. شي جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کېږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کېږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سږکال په غونډې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د ده په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سوي دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډېره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکې ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکې هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اګست میاشتې له 15 له خپلې څوکۍ لرې سوی او د نړۍ هیوادونه نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سی چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. ښاغلی اسحاق زئی د روان کال په می میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15مه له غلام محمد اسحاق زئی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویاویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 1مه یې خپله 3 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوي ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوي ثابت ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالاتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې میرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره سلا سراوړنه نه لرله او څه کارې نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ، افغانستان لږ یاد کړ. احمد شبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخوانی همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشرانو سره متفاوت و په دې معنا چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډیر زیات بحث و نه کوي، نه وزده چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نور هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې یو نوی فارین یا خارجي پالیسی ولري، او دغه پالیسی به تر ډیره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته ښاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډېر تمرکز یونه کوي چې دوی هدف ډېر لوی موضوعات او لوی بحثونه و، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانان یې واقعا د مشکلاتو سره مخ کړی، لکه د کرونا ناروغتیا یا کووید تر څنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغییرات، او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
شغله همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنی ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیله دی چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تاریخ کې، په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دې باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بلای شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي له دې اړیکې څومره لري یا دې ته څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږدمهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د اوسني نظام دپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریمه موضوع دا ده چې افغانستان او اوسنی نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي.
د ناتو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم و له ازادي رادیو سره په خبرو کې
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ځینې دولتي کارکونکي او شوونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړل شي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د ماشونو د نو ورکړي پاړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او خونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصاد یې دومره کمزوری شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
ورو موږ ډېر اقتصادي مشکلات کې لکه څنګه چې موږ سره واده سی و زموږ ماشینونه درکو دوه دوه نیم میاشت کېږي موږ ماشینونه د اخیستي، حتی بیخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر هغه چې افغانستان اسلامي امارت دی موږ د ماشو غمونه کې موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
سودابا د یوې دولتي ادارې کارکونکی ده. دا وایي دوه نیم میاشت کېږي چې ماشینونه د اخیستي.
د طالبانو پر اتاک سره بیکاری زیاته شوي. دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوه میاشتو زیات وخت کې چې مامورینو او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د ماشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نسته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د ماشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم سي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې ماشونه تادیه سي. انشاءالله هغو ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمېر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره سي. جزئیات په یو راپور کې.
قطر پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره دی نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوالې ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لور ته خبري مثبتې نتیجې لرلی شي.
له څه باندې وی لسیز رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمېر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمېنه دوحه کې پرانیستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 19 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان به له افغانستانه وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان به له طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لومړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دی ثبات ته لاره هوار کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت ته رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. دا به اصل کې ده چې طالبانو څه وخت مخکې د ګریش ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره ویجاړه کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاد مخکې اټکل شوی. په تیرو څو لسیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونه سوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړې او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې. د هلمند دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر اکاله طالبان غواړي چې د بوس کلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا بتا ساتل دا لازم دي پر هر چا باندې. ابدا ته اولس یو دبل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبرې کوي خو ابدا سکوت دي. دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي. هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمراني کوي پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که اولس وي د اولس ساتنه هم پر لازم ده. که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي. د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
تاریخ تا شیو ساتھی کلا تا شیو ساتھی لکه خپل مال ورکړي چې ساتي او خدمت نه کوي.
په دې وروستیو څو اونیو کې د بزکلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو تر څنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمېر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نوم یې حاجي خدایدا دی، د کوټې سراغلي میلمانه. نو دغه دی دا شل کاله کې نو راغلي، اوس دا یې راغلو د خپل وطن ته چې دا کلا مو ولیدله چې دا څونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خواست کوو چې دا دې برقراره دا آباد ولري، مخته جم دا جوړ کړي، آباد جو ولري. دا زموږ یو تاریخي د 500 کال تاریخ دی پروت دی.
چارواکي که څه هم د بزکلا او د هلمند د نورو تاریخي ابداتو د بیا رغونې کومه ژمنه نه کوي، خو وایي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به یې پوره هڅه وکړي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي محمد قاسم ریاض وایي تاریخي ابدات د هیواد ملي او معنوي شتمني ده چې دوی به یې غصب سوي سیمې بیرته ترلاسه کوي.
سره له دې چې تاریخي ابدات زموږ او ستاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمني ده، نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي ابداتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دي. ساتنه به یې کړي، که چیرې ځای ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کوي په هغه اندازه به یې انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسیدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي ابداتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
اوس به صفیب الله ستانک زی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپله مقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپله لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسېدلی د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړې چې ویل طالبانو خپل فکر ډیر معتدل او ټول شمول کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپلې کابینې څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل، خو د هیڅ یوې ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یوه مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړ مورس تایید کړ چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند کونه د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړې چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستان بار او د ایران دی او بندر لارې د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر خودل شوې. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډی آر آی د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستان بار او د ایران دی او بندر لارې د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راورسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا وروستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو چې وتوانی د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف والو هڅو کار ورنکړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوري کړی، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه ښه کوي.
ازادي رادیو ته ورجست د هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د ټوریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې دې هېواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلت برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 نه د کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پیل شي. په ننګرهار کې د بیکاره ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وایي چې د ښار په هره څلور لارې کې په لسګونو ځوانان د کار په تمه ولاړ وي خو کارونه نه پیدا کیږي.
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه د ټول وم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خوري، حالات هم خراب دي، کار نه زړه مو خوږېږي، څه وکړو نو بس کارونه نشته، جنډنونه نشته، یا بس دوه ورځو بس د لارې خرڅ هم په خپلو خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډیری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تېروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. د غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بستري د خلکو دي تر 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مسنختې دی، یو یو بازار ته وباسي خرڅیې هغې په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس واتو ورځې کارو کې بیا بازار ته مسرې شي. سرګردان لالهان د بدلته په چوکونو کې ګرځي، بې ته ماښام ناوخته کور ته ځي، وختي پلین شم دا اوس زه حیران یم چې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته.
40 کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه و کړی چې دا ډول بیروزګاري ورځي او سختې به پرې راځي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بندې دي، خپله مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوسه غم ټول بند دي، چارې او ته زنګ وهو نشته. چې
حکومت باید په اول قدم کې چې دی ارزاني راولي، تجاران سره وغږېږي چې افغانستان خلک غریب دي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي.
اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي، حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته 1600 ته کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ، تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول په کار دي، چون سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو خلک بیا ټینګار کوي چې دغه مرستې دې په اړمنو خلکو وویشل شي څو د بشري ناورین مخه ونیول شي. له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې داسې مهال کیږي چې د خوړو د نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال 93% افغانان د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بیلابېلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړې مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخه کړي تر څو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحادی الفتح نے کندھار ولایت سخا دین او د اسلام ټول دشمنان ته د دنیا ټول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلویښت کاله کېږي چې تاسې د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. صحیح دی، تاسې پر مخ باندې ولاړ لاست، تاسې پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست، خو لږ فکر وکړي تاسو څه وکړله. ستاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پټه ده.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل مفسد او ناکار او ته وایي دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زدا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد سلام ورور زمر دا مشکل دی چې بل ته مسلمانان خو ډیر ډیر به درسو دي جنگو د سکند کفار وغورځل. نو زه مو ځینې نو لاسې دی ورور مرستې خلکو ته وکړي پر مسجدان باندې ګرځي، هغه کې هم د دې خوښه هغه خلکو ته مرستې ورکړي چې د دې خوښه چې معنا د مولا چې مونا یې هغه د دې کار په لاس ورکړي، هغه چې هر چا ته ورکول دي خپل کړي ورکول کې بل ته ورکول. نو زما اله دغه د ورور چې هر مسجد ته ورشي په مسجد کې چې هر څه کوره ورور راغو کور خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کړي، هغه مشر ته وایي چې ورور دغه کارتونه دي خپل کورو ته حساب وکړه، مسکینان خلک دلته ورور پکښې دا اوس دا اوس ما خلک ولې چې خلکو ته کارتونه ورکړي و چې هغه ستړي دي، هغه ته نه ورکړي چې هغه د دې څه ما چې درس وبي هغه ته ورکړي. نو داسې مه کړي زموږ سره په لحاظ خدای دې هیله ده. زما پیغام ته مسلمین
افغانستان پیلوٹان تاجکستان تبولی اسلامی امارت مشران خواستے تاجکستان حکومت سر تفاہم کیا افغانستان ترا وسطرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زابلی د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته السلام زه خدیره مننه کوم چې دې د مسلمانانو غوږو ته د مسلمانانو غوږونه رسېږي. نو زه ټول افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوار هنه روسیې ته او پاکستان او ازبک او تاجک او هزاره او پښتون ټول ته مبارکي وایم. او ټول ته یو رقم قانون را روان دی، هغه د قرآن قانون دی. دا د پرځای نه درنه په خواخوا اساسي قانون په هغه کې قرآن ضد شیان و، په هغه کې قتل و رجم و قصاص دا شیان نه و. په دغو شیانو کې الله پاک په خپله وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب، په قصاص کې حیات و په شریعت کې امن ده. چې ټوله کفار راغلي و او نیمه افغانستان ورسره ولاړ، امن نه و. اوس څنګه امن ده؟ د شپې هم خلک په امن دي، د ورځې هم. په خواخوا نه د چانه موږ په امن و، نه وځي په امن و، نه سر په امن و، نه مان په مال په امن و، وسال شي په امن. جل الله پاک وايي بسم الله الرحمن الرحيم، ولي شكرتم وان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. كم شكر ادا کوي نو خشد کنه و ما عذاب دي سخت بیا به نور عذابونه به بند راس.
بالي السلام عليكم ورحمه الله. کټوازه دي کټوازه تمام کوي.
دا د ملت غږ ده. زه باید ټولو ملتو په نمایندګي طالبانو باندې دا غږ کمه چې وروره جانه که د ملت په اندوره ضایع کړو بیا مونږ ملت تر چې راپورته کېږو یاره کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزن پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوي. دا خو تیار پاکستان ده چې د سیاران مونږ د پاکستان کېنول، د القاعده نه پر مونږ کېنول. اتې خو ټول پاکستان شو نو اتې بیا څه شي په افغانستان کې؟ افغانستان خو اتې نوم هم نشته کې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو. او دا بعض خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ؟ جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیونی وو. آیا هغلته څه دسیسه نه شو جوړولی؟ آیا هغلته بغاوت نه و؟ آیا هغلته بشر دي حقوق نه و چې اوس بشر دي حقوق جوړ شوی ده؟ او چې وایي چې دولت د لاسه مړه شو څه دا وشو؟ دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسې ته په لسګونو دقیقې تاسو ته ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږه ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستن مانځه ته نه شو تلی، جمعه ته نه شو تلی، ګاډي نه شو ایستلی، موټرسکیلونه نه شو ایستلی. آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي ده؟ الا الله الحمد، الله نه ډېر شکر ګزار شي.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. باد سلام آداب. ته مدرسه نه ده چې سړه ډوډۍ خرڅه کړي او دوی پې خپل ځان له یو شی بل شی واخلي. دا حکومت دی، ولس دی، دا د ولس غم دی. دا طالبان نه شي کولی ځان سره د پوه او تکنه خلک ویلي حکمتیار عبدالله او داسې پسې کرځې داسې چې د نورو قومونو نه چې دغه وکړي حکومت به چل نه پوهېږي. بس وسلام.
السلام علیکم ازادی راډیو ټول کاسون ته سلام وایم. تاسو سلام څخه اشرف یم، د دولډه کلیسوالۍ څخه. موږ د طالبانو د دانی اکاډمۍ څخه غواړو چې هر یو خپل ځان او خپل ولایت او ولسوالۍ د ولس ته وروشي. افغان ولس اوس موږ دا اندېښنه لرو چې په دې کابینه کې د پاکستان ایجنټان راغلي دي. دا ټول افغانان نه دي، په دې کې د پاکستان عیسائی ناست دي. دغه موږ ویلو باید د طالبانو ټوله کابینه باید هر یو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او د هغه ولایت ولس یې باید تایید کړي.
السلام علیکم. شزه په بارک ما یو دغه کول شزه د کور تک شي نه مې دا دغه کوي د کاپیران په دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قرن په بیوت یکنه شزه د خپل کورو کې قرار ونیسي نه دې د باندې راوځي بغیر ضرورت. د ضرورت په خاطر نه مسلمانان ښځې بندې که ډاکټر ته ځي که هر دې ته ځي نه دې ښځې د چا رنګ به دې وایي ماښام ما ږغ تر ننه پورې چا نه ده اورېدلی. انشاءالله اوس مې د یوې ښځې په باره کښې ماښام یې ډېرې بدې بغارې ولید پې له کافرانو څه نه وهلي له څو مسلمانانو څه دا دغه کوي. مسلمانان ټول سره وروڼه دي. اسلامي عمارت راغلی ده شکر ده الحمدلله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد اتفاق ډېر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغیر د حالت راغلی دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، زما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي د هریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه و رسمي مجلسونه نه و خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او
خوشحالي وخاطر ولارس.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړ نیوکې وشوي او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوي او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شموله